Radio Azadi. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې ازادي رادیو ته غوښیاس د ازادي رادیو بل یو ساعته خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې خو ځینې راپورونه هم خبرو د سیکانو او هندوانو په لزګونو هغه کورنۍ چې د امنیتي اندیښنو له کبله له افغانستانه وتلې وي بیرته خپل هیواد ته ستنې سوې دي. دغه راز په لغمان کې روان امنیتي وضعیت د خلکو اندیښنې پارولې. خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان لوی دریسیز وایي چې په لغمان کې وسلوالو مخالفانو ته مرګ جوبله اوښتی. د افغانستان د تیکواندو معلولو لوبغاړو د برونزو درې میډالونه وګټل. د بیلاریس لخوا د یوې الوتکې د مسیر د بدلولو د پیښې په اړه بیلابیلو چارواکو عکس العمل ښوولی دی. د لغمان والی وایي د دغه ولایت شاوخوا سل تنه پوځي منصوبین د وظیفوي غفلت له کبله زندان ته اچول سوي دي. د لغمان مطبوعاتي دفتر د والی رحمت الله یارمل په وینا ازادي راډیو ته ویلي چې په دغو کسانو کې د ملي امنیت د اپراتیفي مرستیال په ګډون ګڼ لوړ پوړي نظامي کسان شامل دي. په لغمان کې دغه نظامي کسان په داسل کې زندانی کیږي چې په دې وروستیو کې د لغمان امنیتي وضعیت د خلکو اندېښنې پارولي. په لغمان ولایت کې ترزینو ډله ییزو بریدونو وروسته د افغان پوځ د لوی درستیز په مشرۍ پوځي عملیات روان دي. جنرال محمد یاسین زیا تیر ماښام له لغمان په یو ویډیو پیغام کې وویل ځینې تخنیکی ستونزې رامنځته شوې وې خو د تازه دمه پوځونو پر رسېدو سره مخالفانو ته مرګ جوبله اوښتي.
د قوتونو پر رسیدو دښمن قوي ضربې ولیدلې. په ښار کې کوم اندېښنه نشته. د ملي امنیت له لومړي مرستیال او والی سره مو په ګډه له زندانه ولیدل. اوس هم پوځیان د مهترلام او لنګار په مسیر کې عملیات لري او دښمن تلفات لیدلې دي.
د لغمان د مرکز شاوخوا الینګار او دولت چاول سوالیو کې لوی اونۍ رئیس د افغان پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د کومانډو ځواک په عملیاتو کې په بغلان ولایت کې اته تنه پوځیان د طالبانو له زندانه خوشې شول. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان نن رسنوي ته ویلي د دغه پوځیانو د خوشې کېدو لپاره تیر شپه د بغلان جدید ولسوالۍ په مرخیلو کلی کې عملیات وسول. شغلی امان د خوشوسو کسانو عکسونه هم خپاره کړي چې په لاسونو کې ولچکونه ښکاري. طالبانو د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې. په پکتیا کې د دوو پوځي موټرو د ټکر له کبله یو سرتیری وژل شوی او نور کسان ټپیان شوي دي. د پکتیا د ټرافیکو مدیر شفیق الله ننګیال ازادي راډیو ته وویل د افغان پوځ دوه ټانکونه یک شمه ماښام مهال د هوزوي روغتون مخکې سره ټکر شوي.
ګونو منځ البته د پکتیکان را روان و رسمي وظیفه وه. هغوی تر منځ تصادم شوی دی چې یو نفر فوت دی، اوو نفره زخمیان چې په اوو نفرو کې د شپږو وضعیت ښه دی.
ننګیال زیاته کړه چې د پیښې د علت په اړه به له څېړنو وروسته معلومات شریک کړي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ او د ځینو اروپایي هیوادونو مشرانو په ګډه د بیلاروس لخوا د یوې الوتکې د مسیر د بدلولو د پیښې د جدي پلټنې غوښتنه وکړه. بیلاروس د راین ایر هوایي شرکت هغه الوتکه چې پکې د رژیم منتقد خبریال رومان پراتاسوویچ ناست و له اصلي لوري وګرځوله او په مینس کې ناستې ته مجبوره کړه. رومان پراتاسوویچ د بیلاروسی مظاهره چانو په ملاتړ خبرونه خپرول. د همدا چې د سورلی الوتکه په مینس کې کښېناسته په هوایي ډګر کې ونیول سو. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ تیر ماښام دې پیښې ته په عکس العمل کې ویلي چې د ناټو متحدانو د الوتکې د مسیر بدلون څارلی او د بیلاروسی خبریال د نیول کېدو راپور یې ورکړی. د هغه په خبره باید د الوتکې د ټولو مسافرونو او خدمې د خوندي ستنېدو ډاډ ورکړل سي. او خو روسي رسنوي راپور ورکړی چې په دې الوتکه کې د بم د موجودیت په اړه اندېښنه وه. له همدې کبله د مینسک پر هوایي ډګر کښېناسته. په بیلاروس کې ګڼ کسان له میاشتو راهیسې د زورواکي الکساندر لوکاشینکو پر ضد مظاهرې کوي خو په شدت د حکومتي ځواکونو لخوا ځپل کېږي. خبریالان او سیاسي فعالان هم د ګڼو مظاهره چانو تر څنګ زندانونو ته اچول شوي او کار ته نه پرېښول کېږي. په ایټالیا کې د یوه هوایي لفټ یا برقي وسیلې د سقوط په پیښه کې 14 کسان مړه شوي. پیښه پرون د ایټالیا په شمالي غرنیو سیمو کې شوې او یو ماشوم هم سخت ټپي حالت کې روغتون ته وړل شوی دی. هوایي لفټونه یا کیبل کارز هغه خوځنده وسیلې دي چې په کیبلونو تړلې وي او اکثر په غرنیو سیلاني سیمو کې له یو غره څخه بل ته سیلانیان انتقالوي. پرونی پیښه داسې وخت شوې چې خلک پر موتارون غره چې لمځکې 1500 متره ارتفاع لري په دې برقي وسیله کې ناستول څو لسترزه شارګوټي د موتارون غرته ولاړ سي. د سترزه شاروال ویلي چې تازه د کورونا په خاطر د لګیدلو محدودیتونو په لر کېدو دغو برقي وسیلو کې د سیلانیانو تګ راتګ پیل شوی و چې دا پیښه وسوه. ازادي راډیو تواجی است. د افغان سیکانو او هندوانو څلوېشت کورنۍ له هندوستانه بیرته افغانستان ته ستنې سوي دي. دا د هغو یو سلو لسو کورنیو له ډلې دي چې په کابل کې د سیکانو پر ګوردوارې تر خونړي برید وروسته له افغانستانه ووتلې. راستنه سوي وایي حکومت ورسره د امنیت په برخه کې ژمنې کړې او دوی په همدې هیله بیرته خپل هیواد ته راغلي چې امنیت یې خوندي وي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغان سکانو او هندوانو لسګونه کورنۍ بیرته له هندوستانه راستنی شوې دي. په ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي نریندر سنگ خالصا ازادي راډیو ته وویل د همدې اونۍ په سر کې څلوېخت کورنۍ راستنی او د حکومت لمرستو برخمنې شوې.
کابل کې راغی ارون دی یو د کلام هر یو کس مواد راوړی او ډېر زیات راوړی او نقدي مرسته هم د دې په عادي کې کیږي. موږ سره
د افغان سکانو او هندوانو ګڼ شمېر په دې وروستیو لږ تر لږه دوو کلونو کې چې امنیتي وضعیت په خرابېدو شو له افغانستانه وتلي. دا ډله هم د نورو افغانانو په څیر له ګڼو بریدونو سره مخ شوې. په دې ډلې باندې تر ټولو لوی خونړی برید د 2000 کال د مارچ په 15مه و. هغه ورځ د وړو ماشومانو زړو سپینسرو په شمول لږ تر لږه 15 سکان د کابل شور بازار په ګوردواره باندې په خونړي برید سره وژل شو او لزګونه نورې ټپيان شول. د سکانو او اهلي هنود استاذې خغلي خالصه وای لبرید روسته تر یو سره لس کورنۍ له افغانستان ووتلې. خو اوس د امنیتي تدابیرو په نیول کېدو سره دوی بیرته وطن ته دراستنی دوله لپاره زړه کړه.
حکومت موږ سره مرستې کړې دي هر یو درم سال لپاره او چیرې چې موږ هجوم کېږي ټول تدابیر د امنیتي نیول کېږي. نو خوشبختانه ټول درم سالو لپاره
سره لدی چې لا د افغان سولی خبرو نتیجه نه ده ورکړی او جګړو ورستر بلې زور اخیسته. له هند راستن شوی افغان سکان وای په دې هیله راستن شوی چې امنیتی خوندي وي او مرستې ورسره وشي. له راستن شویو سکانو یو هم ګورنام سنگ دی چې له حکومت د مرستو مننه کوي خو ټینګار لري چې په سکانو لا زیات پام پکار دی. په چارو کې د دولت وزارت وایي دمګړی دیرش قلم خواړه او نور ضروري مواد لراستنو شوی سکانو او هندوانو سره مرسته کیږي. سکان او اهلي هنود له پیړیو په افغانستان کې میشتي. دوی په امنیتي ګواښونو سربېره د یو شمېر خلکو له چلند هم ځورېدلي. یو هم د ځینو زورواکو لخوا د افغان سکانو او هندوانو د کورونو نیول دي چې سکانو تل په خپل خبرو کې ترې یادونه کړي. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا څه وخت مخکې په خپل فیسبوک له افغان سکانو او هندوانو د ملاتړ تر څنګ لیکلي وو چې د دوی د غصب شویو جایداد دونو پښتنه به په جدي توګه وشي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په لغمان کې له تیر شپې راهیسی یو لړ بریدونه پیل سوي دي. بلخ د لغمان والی وای شاوخوا سلطنه پوځي مسؤلان د وظیفوي غفلت په تور زندان ته چول سوي. د اعلان وروسته تر دې کې چې له پرون راهیسی په دې ولایت کې وسلوالو ځینې ډلې بریدونه پیل کړل. تر هغه وروسته د لوی درستیز په مشرۍ د وسلوالو پر خلاف پوځي عملیات پیل شول. د لغمان له یو مدني فعال او د ځوانانو د ټولنې له مشر ګل رحیم اعتبارزي څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په لغمان کې تازه وضعیت څه دی.
تیر ماښام زه د لغمان په عمومي شارع کې د فرخکانو په شارع سیمه کې ولاړم. د لغمان ولایت نه سیاسر یو ماشومان په ډلیزه توګه د لغمان مرکز محترلامه د وتلو په حالات کې وو. د لغمان ټول ولسونه داسې انګېرله چې تېره شپه لغمان سکو سره مخ کېږي ځکه مخالفین د لغمان پولو ته حتی د ښار سرنو ته رارسېدلي وو او په ډېر زیات تعداد سره راغلي وو او تازه دمې قواوې راغلي د هغوی مخه یې همغلته ټفه کړه.
اعتبارزی صاحب د دولت شاه ولسوالۍ تر سقوط وروسته په دې ولایت کې ځایي اوسېدونکو له کابل سره دغه راز ولایتي چارواکو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې وې. په دې برخه کې فکر کوي چې دوی لازمي اقدامات وکړل امنیتي چارواکو؟
امنیتی چارواکو په کل کې د لغمان اداري پر رهبریت کې شذو قرار لري. د دوی د بی کفایت مدیریت پر اساس د لغمان وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو ده. زمونږ اندېښنه پر هغه ورځ زیاته شوې وه چې د مصرام بیز شل ورځې اکمالات ورته ونه شول، لارې پې بندې شوې. ولایتي ادارې نه د کومک او همکاري غوښتنه وکړه خو متاسفانه دوی ورسره همکاري ونه کړه او شاتګ وکړ. مخالفینو ته لار خلاص سوچ په مرکز حمله وکړه.
اوس خود لغمان ولی رحمت الله یارمل ویلی دی چې شاوخوا سلطنت امنیتی پوځیان د وظیفوي غفلت له کبله زندانونو ته اچول سوي. فکر نه کوي چې ولایتي چارواکو یو لړ اقدامات کړي دي؟
کله درته د لغمان امنی کمانډان خوانی کمانډان چې ولادت فدایي وو هغه چې کوم ورځ راغلی وو حتی کور ته پرسخته هم نه وتلی. اصلي مجرم محکمې ته باید معرفي شي. هغه د لغمان ولی رحمت الله یارمل د بی کفایت رهبریت ده.
په لغمان کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ولسی خلک زیات زیانمن سوي دي، دوی په کوم ساحو کې ډیر زیانمن دي؟
ولسی خلک د دولت شاه علي شنګ الینګار او تیر شپه د لغمان د محترلام د ښار څنګه ته دلته جنګونه ول. دلته ولسی خلک حتی په خپلو کورونو کې بند پاتې وو. هغه چا سره چې امکانات وو هغوی نږدې ګاونډي ولایتونو ته لاړل، انتقال یې وکړ، خپل ماشومان او خپل اولادونه یو سره غوږ لاړل، چې ننګرهار او کابل ته لاړل. هر هغه څوک چې ډیر مظلوم او بې وسه و دي، د خپل اولادونو د انتقال وسې نه درلود، هغه په خپلو کورونو کې پاتې شول. اکثریت هغه بې وسه او مظلوم او غریب او غربه لغمانیان دي چې د دې پیښې قربانیان کیږي.
په دې زیاته موده کې د لغمان څخه د جګړو راپورونه کم ورکول کېدل، څنګه ناڅاپه هلته د وسلولو تحرکات زیات شول؟ له کومه راغلل دغه وسلول؟
ګاونډي ولایتونو نه لکه کونړ، نورستان، دغه او ننګرهار دغه ولایتونو سره سرحد لري. دغه سرحدونو پر اساس مخالفینو کولای شي چې په آزاد ډول کن لغمان ولایت را انتقال شي. د غرونو لړۍ ورسره نښتي دي، نو په همدغه اساس لغمان ته په ډېر زیات تعداد سره طالبان راغلي وو او دلته یې ډلهیز بریدونه وکړل. او بل ورسره څنګ کې د لغمان د رهبریت چې په راس کې جناب والي صاحب ده، د بې کفایتۍ او د ده د هغه جنګي تکتیکونه، ځکه اعلی سر قمندان د لغمان کم تجربه او ګي او د دې تر څنګ د لغمان د ولسونو سره د پاسیلا چې لغمان ولسونو د سره همکاري کته کړم، نو یوازینی علت او لامل همدا کېدای شي.
د لغمان یو مدني فعال او د ځوانانو د ټولنې مشر ګل رحیم اعتبار زی ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د موسیقي پروګرام تر خپرېدو مخکې به دا وورو چې نن په کابل کې ورسپانو پر کومو مسایلو لیکنی او تبصرې خبرې کړې دي.
مسیر ورسپانی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په لړ کې هغو ریپورټونو ته اشاره کړې چې بهرني ځواکونه له سیمې نه وځي، بلکې افغانستان ته نږدې ځای پر ځای کیږي، او په ازبکستان او پاکستان کې د امریکایي اډو د جوړېدو ریپورټونه خپرې شوې دي. د ورسپانی په وینا په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د پټ کېدو معنا دا ده چې امریکا لا هم غواړي چې په دې سیمه کې د خپلو سیالانو د کنټرول او هغوی ته د ستونزو د جوړولو لپاره پاتې شي، او ادعا کوي چې په دې لړ کې امریکا غواړي د افغانستان او سیمې څخه د روسیې او چین پر ضد کار واخلي. ورسپانی همدارنګه ټینګار کړی چې ډیورن کرخې ته څیرمه امریکایي اډې به نه یوازې د ټولې سیمې د ناکرارۍ لامل شي، بلکې دوی به له دې لارې غواړي چې افغانستان یو داسې حالت ته بوځي چې ټولې سیمې ته ګواښ وي، او له یو بل سره د سیالۍ لپاره بیا هم افغانان او افغان خاوره وکاروي. ورسپانی پر حکومت او طالبانو هم غږ کړی چې جګړه ودروي، او کننو په وینای چې افغانان به له یوې بلې نیابتي جګړې سره مخ شي او بیا به یې پر مخامخ د دوی په غاړه وي. سرخط ورسپانی هم په ورته مسلې لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي امریکا د ډیورن پورې غاړه پراخي اډې جوړې کړې دي. ورسپانی د کشفي او پراتیفي ریپورټونو او د سیمې د خلکو د معلوماتو په اساس لیکلي چې د غاړه د ډیورن کرښې د صفري نقطې په 8 کیلومتره کې جوړیږي، او هرې اډې ته د ورځې 10 هلیکوپټر ځي او راځي. لیکوال دا هم لیکلي چې امریکا تر دې وړاندې ویلي وو چې له افغانستانه تر وته وروسته به د افغانستان وضعیت له دغه هېواده د باندې د امریکا له اډو څاري، خو د اوسنیو ادعاو په اړه یې لاسنه دی ویلي. او هیوا دولتي ورسپانې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړو زیاتېدو په تړاو لیکلي چې دا مهال ډېری خلک له خپلو کورونو کډې کولو ته اړ شوي دي. وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا راپور ته اشاره شوې چې پروان کال کې د جګړو له امله 100,000 افغانان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. ورسپانې همدارنګه ټینګار کړی چې د افغانستان ناورین سیمه ییزې ریښې لري، او حل لارې هم باید په سیمه کې ولټول شي. د لیکوال په وینا که پاکستان، ایران او یو شمېر عربي هیوادونه لکه قطر د طالبانو مالي او پوځي ملاتړ بند کړي او یو سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو لپاره هڅې وکړي، نو دا به د ټولې سیمه جمعه په خیر وي.